په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې ده. مو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله ده. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې اوري چې د بشري حقونو خپلوا کمیسیون د طالب بندیانو د خوشي کېدو د موضوع په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. د دې ساعت مهم خبرونه له فرشتې جلرزۍ څخه اورئ.
په پکتیکا کې نن یو شمېر خلکو مظاهره وکړه او د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د هغه ظلم او زیاتی په اړه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره کېږي خپله چوپتیا ماته کړي او خپل ږغ دې پورته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن خپلو خلکو ته ویل چې که د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا اصول مراعت نه کړي بندیزونه به له سره ولګوي. پوره خبر نو اوري. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو نن یو سوله ییز لاریون وکړ. هغوی په ایران کې په یو شمېر افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه خبرې کولې او د افغانستان پر حکومت یې ږغ کاوه چې دوی دې له افغان کډوالو سره چې په ایران کې زور زیاتی ورسره کېږي خپله چوپتیا پای ته ورسوي او خپل ږغ دې پورته کړي. د مظاهرې و ګډونوال اسماعیل زدران د ازادي راډیو خبریال ته وویل
بهرنی چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګ د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمنګ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمنګ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته چې یو بوتیا چوي او په میا نه یو پړه نو د دې باید غږ اوچت شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ور احضار کړ. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله عبدالغفور لیوال د دې لپاره چې د یو شمېر داسې ډلو لخوا چې د ایران د چارواکو په وینا له ایران سره ضد لري او په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حملې کړې وې معلومات او وضاحت ورکړي. له عبدالغفور لیوال سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د چارو مسول سید رسول موسوی کتلی دی. خو په دې راپور کې چې ارناخ پور کړی نه دی ویل سوی چې لیوال څه ځواب ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه په دې مسله باندې خبرګون نه دی څرګند کړی او د تهران کې د افغانستان سفارت هم کوم بیان نه دی خبر کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل لپاره له زندانونو د وسوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی تشویش لري چې د جګړې د حقوقو قربانیانو پر حق به تیری وسي چې باید انصاف ورسره سوی وای. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو د بهیر د څارنې او کتنې مسؤلیت لري ویان د جاوید فیصل د دغو اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
د افغانستان له طالبانو د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې 15,000 بندیان خوشي کړي او په مقابل کې باید د حکومت لخوا زر تنه چې دوی نیولې دي آزاد شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن خپل خلکو ته خبرداري ورکړه چې د کرونا ویروس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا اصول مراعت نه کړي بندیزونه به له سره ولګوي. په ایران کې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې بندیزونه نرم سو خو په وروستیو کې هره ورځ د کرونا ویروس نوې مثبتې پیښې پیدا کیږي او زیاتیږي. روحانی په نننۍ ټلویزیوني وینا کې ویلي چې د مې میاشتې په نیمایي کې د عامې روغتیا لپاره د اعلان سوو شرایطو 80% برخه مراعت کېده خو اوس یوازې 40% امریکایي هغه ویل چې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو اساسي دلیل دا دی چې خلک هغو سیمو ته چې ویروس کم و ولاړل او ویروس یې ورووړ. په ایران کې نن هم 2410 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي او په وروستي یوه شپه کې 73 تنه په کووید 19 ناروغي باندې مرسوي دي. په پاکستان کې حکومت نن 1300 داسې سیمې په نقشه کړې چې د کورونا ویروس په شدت هلته خپور شوی او بندیزونه یې پکې ولګول. په پاکستان کې هم دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې په یوه ورځ کې 6402 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. دا په بیساری ډول لوړ شمیر دی. په پاکستان کې د کورونا ویروس نږدې 140,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او د پاکستان حکومت ویلي چې 2,515 تنه له دې کبله تر اوسه مړه شوي دي. او په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد له روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو په خاطر خلک نن په پاریس او لندن کې مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې تر دې مخکې د فعالیت اجازه ورکړ سوې وه نن بیرته تړلې دي. په د پاریس پولیسو دوکاندارانو او د هټیو خاوندانو ته ویلي چې ټول هغه وسایل چې ور اخیستلی سي له مخې لرې کړي. دا به په امریکا کې د تورانو ژوند ارزښت لري په نوم له پیل سوي حرکت سره د فرانسې د خلکو د پیوستون تر ټولو لویه مظاهره وي. په امریکا کې له تورپوستو خلکو سره د توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد دې حرکت تر هغه وروسته زور واخیست چې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایی د یو سپین پوستي پولیس د تشدد له کبله مړ سو. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه یو سپین پوستي پولیس چې وروسته بیا هغه پولیس له کاره وایستل سو نیولی وو او پر غاړه یې زنګون وریښی وو. د دې پیښې په اخیستل سوې ویډیو کې چې بیا پر انټرنیټ خپره سوه او میلیونونه کسانو ولیده، لیدل کېږي چې 46 کلن فلوید په مکره ډول له پولیسه غواړي چې پښه یې له غاړې لرې کړي او ورته وایي چې سا یې بنده سوې ده. فلوید وروسته د سا بندۍ له کبله په روغتون کې مړ سو. په امریکا کې له هغه راهیسې مظاهرې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 ټیټه 13، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 ټیټه 14، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.4 ټیټه 22، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.4 ټیټه 23، او بل اخر د جلال آباد اسمان به هم شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.4 ټیټه 22 اټکل شوی.
رحمت الله افغان د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د دې خبرونې د راپورونو په برخه کې خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه ښيي، خو حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښ شوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
د څو دیني عالمانو تر ترور کېدلو وروسته د افغانستان د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د علماو او جماعتونو د امنیت ساتلو په پاتې راتلو تورنوي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ولمانځل سوه.
او ماشومان مخو واړه واړه دي، میړه مو شهید شوی دی، هیڅ یو شی هم نه لرم.
په بهرني موضوعاتو کې ویل چې د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومارت توکایف د رسمي دندې او لوړ یو کال پروسو په دې موده کې څه کارونه سوي دي، دا موضوع په یو راپور کې څرګل شوی ده. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانیانو د خوشي کېدو په برخه کې د ځینو مواردو په اړه اندېښمن دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادي راډیو ته وایي چې دوی له دې کبله اندېښمن دي چې هسې نه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون وای لا هم سره د حکومت لوري د طالب بندیانو په اړه چې خصوصي سوي او یا هم خصوصيږي معلومات نه دي شریک سوي او په دې اړه اندېښمن دي. د دغه میسون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل ممکن په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو په برخه کې عدالت نقص سي.
د موږ اندېښنې دا دي چې د حق العبدي مسلې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سبکیږي. لبل اخوانه هم د قضایی مسائل دي چې آیا دا کسان چې خوشی کیږي آیا دوی هم د جګړې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي؟ آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم تروریستي عمل کړی ده؟ له آزادۍ نه وروسته هم موږ اندېښنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنګ کې نه ځي او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید له دوی سره د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې معلومات شریک او مشورې وکړي، خو د دغه کمیسیون په خبره لا هم ورسره مشورې نه دي سوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې د یادې پروسې په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي دي، چې د کمیسیون په خبره تر اوسه ورته له یو لوري هم ځواب نه دی ورکړل سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هغه کسان له بنده نه ازادیږي کوم چې پرې حق العبد او د هیواد د ملي امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي.
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق العبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د افغان حکومت لوري 3000 طالبان او د طالبان لوري د افغان حکومت له 1500 زیات بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبراترو د پیلیدو غوښتونکي دي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکا ترمنځ د فبروري د 9مې نیټې د هوکړلیک پر بنسټ چې په قطر کې لاسلیک شوی باید افغان حکومت یې 15000 بندیان له بنده خوشي کړي، چې د دغه بهیر تر بشپړېدو وروسته به تر یوې اونۍ پورې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرګولیا جوزا څلورويشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده چې هر کال منځل کیږي. د بدسل کې د چې شزي په ځنګړي ډول مایندي په هیواد کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دی وی نادر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د کابل ګلفروشي کوڅه هغه ځای چې په ځنګړو مناسبتي ورځو کې پکې ګڼه ګڼه زیاته وي. نن د خبرګولیا جوزا څلورويشتمه د مور له ورځې سره برابر ده. یو شمیر خلک دلته راغلي تر څو خپلو میندو ته ډالۍ واخلي. که څه هم د ګرز بندیز له امله د تیر په پرتله ګڼه ګوڼه کمه ده، خو داسې هم نه ده چې دا کوڅه د بیخي تشوي. احمد خپلې مور ته د مرسل ګل اخیستی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بخاطر تجلیل از
د مور ورځې لمانځه لپاره راغلی یو. د ټولو میندو لپاره ډیره ښه ورځ وي. د دې لپاره چې موږ کولی شو ښې ولمانځو له ګلفروشۍ ورته خرید
کوو.
سلسله هم خپلې مور ته د ګلانو ډالۍ اخیستلو لپاره راغلې ده.
بله، مې خیم روز
د دې ورځې د تاسو د راډیو له څپو ټولو میندو ته مبارکي وایم. راغلی یم چې ګلان واخلم.
د میندو د عمر ډیری برخه د اولادونو په روزنه تیریږي. دوی هم د دې ورځې له لمانځلو څخه خوښي دي. نرګس هغه لور ده چې له خپلو دوو لوڼو سره راغلي چې لوڼې یې دې ته او دا خپلې مور ته ډالۍ واخلي.
زه د یوې مور په توګه د خوښۍ احساس لرم، ځکه چې د مور ورځ ده او زه هم د مور لپاره مې راغلی یم. زه هم یوه مور یم، نو د بلې مور له زړه ښه خبرېږم تر څو یوه ګېډۍ ګلان ورته واخلم.
خو داسې میندې هم شته چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د مور د ورځې له رارسېدو نه دي خبرې او یو شمیر یې په اړه بیخي نه پوهیږي. نازنین له همدې ډلې میندو نه ده. هغه مور چې په تنور خلکو ته ډوډۍ پخوي او خپلو بچیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نازنین وایي
ما سره کومک وکړئ، زه نه دغه نه خبره یم، تندور مه ډوډۍ پخومه او ماشومان مخو واړه واړه دي او میړه مو شهید شوی دی. یو شیم نه لرم، حالم اوس هم نه تندور مه ډوډۍ خلکو له پخوم.
خدا یوازې نازنین نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیری میندې په دې برخلیک اخته دي. د مور ورځ د داسې میندو لپاره د خپلو ماشومانو د ګېډو مړولو پرته بله معنی نه لري. خو له دې ټولو سره سره رنگینه یا پیکه په افغانستان کې دا ورځ منزل کیږي او له خلکو نه ده هیره.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د څو دینی عالمانو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د علماو او جماعتونو د امنیت ساتلو په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي. خو د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. دیوه نادر پر دې موضوع راپور لري.
د شیرشاه سوری د جماعت د خطیب مولوی عزیز الله مفلی جنازه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یاد جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې د دینی عالمانو او ځینی حکومتي چارواکو په ګډون سلګونو عامو خلکو هم ګډون کړی و. عزیز الله مفلی تیره جمعه د جمعې تر لمانځه وروسته له څلورو نورو کسانو سره په همدې جماعت کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې ووژل شول. د حج اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر فضل کریم سراجی د مولوی مفلی د جنازې تر لمانځه وروسته ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې مخکې هم د جماعت ته ګواښونه موجود وو. نوموړي په امنیتي بنسټونو نیوکې وکړې چې د عالمانو او جماعتونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي.
امنیتی بنسټونه باید عالمانو او جماعتونو امنیت ساتنې برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. له بده مرغه په دې برخه کې موږ د بېغوري شاهدان یو.
په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم له خلکو او په ځانګړي ډول له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې د جماعتونو او دینی عالمانو د امنیت ساتلو برخې ته جدي تدابیر ونیسي. د دینی عالمانو وړاندیز دا دی چې تر هر مانځه وروسته دې امنیتي مسؤلین د جماعتونو پر امنیتي وضعیت غور وکړي. د دینی عالمانو له ډلې مولوی عبدالجلیل وایي په لویو جماعتونو کې دې امنیتي کامرې ولګول شي.
در قدم اول باید مساجدی که
پولوم قدم که دی ها غلوی جماعتونو که امنیتی کمری ولا گول سی چه تر گوخ لان دیدی دا جمعی پورش دی لالمونز مخ که امنیتی پاسوین جماعتون اولا تبی بیادی منز تر سرسی
اجازه بدی بری عالم برا و بالای منبر صحبت بکنه.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په جماعتونو کې به دینی عالمانو لپاره امنیتي تدابیر ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان په وینا په دې اړه په امنیتي تدابیرو کار روان دی.
تدابیر باید بدلون وکړي چې د مقدسو ځایونو او عالمانو د امنیت په برخه کې تر لاس لاندې و. دلیل دا دی چې دښمن خپله کړنلاره بدله کړې او په غیر انساني او غیر اسلامي کړنو یې لاس پورې کړی. موږ په ځانګړو تدابیرو کار کوو.
پر شیرشاه سوری جماعت برید پر دینی عالمانو او لمونځ کوونکو لومړنی برید نه دی. له دې وړاندې هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې ورته برید په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې وشو چې د جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او څو تنه لمونځ کوونکي پکې ووژل شول. د افغان حکومت تر څنګ طالبانو هم د دې دوو بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر ازادي راډیو ته وویل ښایي د دې بریدونو تر شا د یو شمېر بهرنیو استخباراتو لاس وي، ځکه چې په وینا یې دغه استخبارات افغانستان کې د دینی عالمانو مبارزه او فعالیت نشي زغملی.
په کندهار کې د اول وار لپاره د کرنیزو ناروغیو د تشخیص او مخنیوي لپاره کرنیز لابراتوار فعال شوی. صادق رښتینی دغه لابراتوار ته ورغلی.
د کرنیزو آفتونو د تشخیص دغه لومړنی لابراتوار په شخصي پانګه جوړ شوی چې د مسولینو په وینا لګښه نه دی معلوم. د لابراتوار مسول انجینر سمی الله نوري چې په کاناډا او امریکا هیوادونو کې د کرنې په برخه کې زده کړې کړي، ازادي راډیو ته وویل چې کندهار یو کرنیز ولایت دی چې د کرنیزو آفتونو د تشخیص دغه ډول لابراتوار ته ډیر اړتیا وه. د ښاغلي نوري په وینا په دغه لابراتوار کې د خاورې، اوبو او د نبات د مختلفو برخو یو 50 ډوله معاینه ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د کرنیزو آفتونو د تشخیص ترڅنګ دوی بزګرانو او باغلرونکو ته د باغونو نقشې او په شاړو مځکو کې د ښه حاصل ورکوونکو نباتاتو د کرلو مشورې هم ورکوي.
خلک ورسره نه بلد دي، ورسره پر دغه مفهوم کې سره سره دي. داس فکر کوي چې لابراتواري باندې انسانان لپاره کله جوړ توایو چې زراعت لپاره موږ لابراتوار جوړ کړی دی. هم حیران سي او هم ډېر خوشاله سي. ډېر خپل وزارت ته خپل زمینداری ته یو امید پیدا شي. خوشحالي داس خلک مال دي چې د خوشحالۍ څه جوړوي. راغلی دی د دې مشکل مور مینات کړی دي، مشکل مور حل کړی دي. کم کم وقت چې وده د مینځ ته تللي هغه به لږ څه مصرف وي، هغه به یو ساده مشکل به و، هغه به په لابراتوار د طریقه معلوم شو، وقت وروسته غون دی.
په ورته وخت کې د کندهار بزګران او باغ لرونکي د دغه لابراتوار جوړېدل د کرنیزو آفتونو د مخنیوي په برخه کې مهم بولي او وایي چې له دې وړاندې د کرنیزو آفتونو د نه تشخیص له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ ول. د دوی په وینا دغه لابراتوار به د نوو باغونو په جوړولو او ښو حاصلاتو درلودلو سره ورسره ډېره مرسته وکړي.
یو تن زمیندار ما ته به خډر پایدار رسول ما باغ ژړې نیولې وو چې هر څه دوايات مو کوله د شرکتو تر کله نه چا به ودا ورک چا بل اخره د تچرالم دا د انوري لابراتوار ته درته ول وروره ته ما ته خاوره راوړه دا چې خاوره کس کله ول ستاپ باغ دې د خاوره د کسخه دغه دغه کمپټاکي ما هیڅ ما ته پراکې اندله باغ وس د سنګور کړی چې د محل خلک ما ته وایي اجاغه ته به باغ په منکټ نه خرڅه ته به په متره نه خرڅه یعنی کله ته وایم چې یو تاک اته من انګور کړی چې ته به وایې چې دا څه وایې.
نو محمد رسول دی په جوړې ولسوالۍ دا شپږ کال کېږي او کال کېږي چې هر کال به ګډه کال پخته او ګډه تجربه په سرلی چې به راشنه سو ورته خوشاله به ولې به ژړې وکړي یا به چې بل تر سدله واشکې به وچکي دا شرکتونه چې دلته دي وګوره ته مو بلګونه راوړې دي او شکار مو ته راوړې دي دوای بیا راکړې هیڅ فایده نه بیا مو پاکستان ته پټ تلاوړې ده خارو مو وړې ده بلبونه مو وړې دي هغه د سیدوار کړې ده ورته راوړې پر بادشاہ مو ده هیڅ پات مو نه دي نو شش کال بار خبر ته دا زراعت په لسوې دي لا باتوا مبارو مو خار ورته راوړې چې په ورځ ورځ سره له مبارو سره په باغ کې څلو راکړم مارز مبارې دا وار اکل مو دا په ورچا ورکې دا په پروفا شي دا مو شه دا مو ورکړل لا یو ګشتم پروفا شل با په دا رقم نشته ځړو دا ستک تورسو بیا دا وار اکل سره له ماګه چې مو پروفا شل ورشکې دا ورکه دا ورکه ورشکې هم سره
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د ترویج امیر محمود الله نوري بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دې لابراتوار په جوړېدو سره به د کندهار د بزګرانو په کرنیزو حاصلاتو کې زیاتوالی هم راسي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې بزګران د کرنیزو آفتونو د تشخیص په برخه کې اسانتیاوي ونه لري ستونزمنه ده چې فصل یې ښه حاصل ورکړي.
دا په افغانستان کې ډېره مهم اړتیا وه. مثال په توګه په افغانستان یا په ټوله نړۍ کې او 100% مشکلات د ځمکې او اوبو څخه پیدا کیږي او 100% مشکلات چې دي هغه برسېره مثلا آفتونه مرضونه او دغه دي چې پیدا کیږي. د 100% مشکلات لپاره په افغانستان کې په زرګونو تجارانو سرمایه ګذاري کړې ده دواوې راوړي اما د 100% مشکلات لپاره په افغانستان کې هیڅ هم نه وشي. دا په لومړی ځل یو مسلکي کس د مسلکي فساته باندې تکنیکلی وی لابراتواری جوړ کا چې دا د افغانستان د مکوالو باغدارانو او ترکاری کرونکو لپاره یو ټول مهم دی او د دوی د حاصلاتو د وړوالي لپاره یو ډیره مهمه کامیابی ده.
د کندهار بزګران او باغلرونکو تر دې مخکې د کرونیزو آفتونو د تشخیص او د درملو اخیستلو لپاره گاونډي هیواد پاکستان ته تلل چې په وینا د درملو په ډیر کله د امراضو په مخنیوي کې نتیجه نه ورکوله.
لزلم یو یو الله خبر
ده. هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي. علم
فتسل
د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جمار توکایف د رسمي دندې یو کال پر اسو خلک د نوموړي د اصلاحاتو د جمني پوره کېدو ته په تمه دي. فریبا ظاهر او نور تفصيل.
د 2019 کال د جون پر 12مه قاسم جمارت توکایف د قزاقستان د دوهم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. نو موري د ولسمشر انتخاباتو شاوخوا یو او یاسلنه رای خپل کړې. کته هم د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا درې لسیزې وکمنې تر ختمې دوروسته د بدلون لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې، خو تحلیلګران د توکایف د ولسمشر یو کال ستونزو خالی نه بولي. په ټوله کې توکایف د پخوانی ولسمشر نظربایف له نږدې پلویانو ګڼل کېږي. په دې ترڅ کې هغه څه چې کارپوهان خبرې وربانده کوي په قزاقستان کې دوه ګونې مشري ده. دوی وایي سره له دې چې نظربایف له واکه لرې سو، خو په تېر یوه کال کې یې په پرله پسې ډول له حکومتي چارواکو او د بانکونو له مشرانو سره لیده کاتو ته دوام ورکړی دی. د 2019 کال په نومبر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په سرمشریزه کې توکایف نه بلکې نظربایف ګډون وکړ. تر هغه په وروسته میاشت کې په سن پیټرسبرګ کې د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غیر رسمي غونډې ته نظر بایف لاړ. د همدې کال د اکتوبر پر 28مه د قزاقستان د ولسمشر یو فرمان خپور سو چې د اکتوبر پر 9مه لاسلیک شوی وو او له مخې توکایف اړ وو چې د دې هیواد د ډیری وزیرانو د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکو څارنوالانو د مرکزي بانک مشر جمهوري ګارډ د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې ولایتي مشرانو شاروالانو او نورو کلیدي پوستونو لپاره د ګمارنو په اړه باید د نظر بایف تایید اخیستی وای. دې مسایلو ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې ستونزمنه ده ووایي نور سلطان نظربایف نور د دې هیواد مشر نه دی. ولسمشر توکایف په پرله پسې ډول په خپلو ویناوو کې په قزاقستان کې د دوګونی مشرتابه خبرې کړې دي او نظربایف یې د دې هیواد لومړنی ولسمشر او د خلکو د مشر په توګه د درناوي وړ شخصیت ګڼلی دی. تحلیلګران دا هم وایي چې ستونزمنه ده دا توپیر وسي چې کوم کس دلته واقعا مسؤول دی. د ولسمشر توکایف د لوړې مراسمو له لومړۍ ورځې د خلکو اعتراضونه پیل شول. هغوی تر دې وړاندې هم اعتراضونه کړي وو او د دوی پر ضد شعارونه ورکول. په دې ترڅ کې د ځوانانو غورځنګ جوړ شو او سوله ایز لاریونونه یې تنظیم کړل. دوی د توکایف تر لوري د مخه په لاریونونو کې په قانون کې د داسې بدلون خبره مطرح کړې وه چې باید د قزاقستان د حکومت نظام له ولسمشرۍ څخه پارلماني ته بدل سي. نورې ډلې هم راپورته سوې او بشري حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره یې په بېلابېلو ډولونو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د دې اعتراضونو په لړ کې سلګونه کسان ونیول شول. داسې ښکارېدل چې توکایف د اعتراض کوونکو دغو غوښتنو ته پام ونه کړ او حتی په ځینو مرکو کې یې ویلي وو چې د خلکو د اعتراضونو اصلي دلیل لوږه ده. د نورو قومي شخړو او اقتصادي زیانونو تر څنګ د روان 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په دې هېواد کې د کورونا ویروس خورېدل هغه څه دي چې خلک یې د حکومت پر کړنو بې باوره کړي دي. په قزاقستان کې د کورونا ویروس له خورېدو سره پخوانی واکمن نور سلطان نظربایف چې په جولای کې 80 کلن کیږي اړ سو چې ځان په یو خوندي ځای کې قرنټین کړي. همدا له عامه چارو څخه د نظربایف لری کېدل د دې سبب سو چې ولسمشر توکایف د مسؤل په توګه پاتې سي او له دې څخه په ګټه اخیستنې د امکان تر حده د خلکو ترمنځ راښکاره سو. د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي کمپاین مشري پیل کړه. له سیمه ییزو او ولایتي چارواکو سره یې لیدنې وکړې او له نورو مشرانو سره یې د ولسمشر په توګه ویډیویي غونډې ترسره کړې. جوانا لیلی د قزاقستان په چارو کې یوه مخکښه فعاله ده او د تیاره سیوري په نوم کتاب لیکواله هم ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې توکایف په سخت موقف کې دی. هغه په دې ژمنې وخت ورسېد چې د نظربایف تګلارې ته به دوام ورکوي او همدا د دې لامل سو چې هغه ولسمشر په توګه انتخاب سو. خو دا زیاتوي د اصلاحاتو لپاره د ټولنې فشارونه ډیر سوي او فکر کوي چې د توکایف د اصلاح غوښتنې دریځ پیاوړی سوی او دوی په اصلاحاتو کې خپل ګټه ویني. نو په پای کې د لیکواله په دې باور دی چې توکایف سخت کال تیر کړ او داسې ښکاري چې لا نورې سختې ننګونې به هم په مخ کې ولري.
نوی کلنه جاپانی ترنی مشپو د انټرنیټ للارې لوبې کوي. د هماکو موري نوم د ریکارډونو د ماتولو په کتاب کې لیکل شوی دی. د دې بوډی لوبغاړي د لوبو په اړه نور د احمد شیبر په راپور کې اوریدلی سي.
میرمن موري هر ورځ لږ تر لږه درې ساعته د الکترونیکي لوبو للارې د وحشي خیالي مخلوقاتو په جګړې بوختوي. ما کوموري فرانس پرېس اژانس ته وویل له دې لوبو خوند اخلم او چې کله یو خیالي دښمن زپمه داخلي خپګان او سترس مې لري کېږي. دا لوبه چې نن سبا یې کوم سخته ده. په تېره بیا هغه چاته چې عمر یې خوړلی وي کله ناکله د شپې په مخه تر دوو بجو لوبه کوم. سپینساری موري ویشته شاته چوری کوي. عینکه پر سترګو یې شوی چې کله په یوټیوب کې خپل چینل ته ورزی په خندا جاپانی سلام کوي سر ټیټوي. خو کله چې لوبه پیلوي دغه نرم حالت یې بیخي ورک شي جدي شي. د عینکو تر شا یې سترګې راووزي سره شي سپینه شي. موري د جاپان په ختیځ کې په شیبا کې ژوند کوي. دا د یوټیوب د لوبغاړو په ډله کې تر ټولو مشهوره ده. د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی دی. موري یو لمسی لري کیسوکا نګاو. دی درې څلوېښت کلن دی. د فرانس پرېس اژانس ته وویل چې انا یې هره ورځ لوبې کوي او له دې امله دا له نورو عادي خلکو سره توپیر لري ځکه چې نور د دې په څیر لوبو ته نه هیجاني کیږي. له څلوېښت کلونو راهیسې موري تر 200 ډول ډېرې لوبې تجربه کړې دي. پخوا به دې په یوازې په خپل کور کې لوبې کولې. له 2014 کال را په دې خوې د یوټیوب چینل فعال کړی دی او له نورو لوبغاړو سره ارتباط نیولی دی. د دې لمسی د میاشتې 3-4 ځله د لوبو پر مهال د دې فلم خپروي چې په یوټیوب کې په 100,000 سبسکرایب لري او په میلیونونو کسان یې ګوري.
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له ستار احمد فروغ نه واوري. مهرباني.
تشکر سلیم محمد.